ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې د 2 بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونې د سر موضوع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د میرمنې د ضمانت درخواست رد شوې ده. نیخ په نیغه به حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب را فراهم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې ادبي خبرونه مشال ریډیو مجله لرو، خو له هر څه مخکې د 2 بجو خبرونو لپاره مایک خپل همکار منور شاله ورکو.
د خبرونو سرټکی عدالت د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان او داغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواست رد کړ. افغانستان کې د طالبان حکومت د داعش ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو ادعا کوي او د بیروت ښار په مرکز اسرائیلي هوایی برید کې د استوګنی وګڼ پوړیزا ودانې ړنګ شوې ده. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې یو ځانګړی عدالت د توشخانه په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت عریضه رد کړه. د عریضه اوریدنه د خصوصي عدالت جج شاروخ ارجمند د پینډي په اډیاله زندان کې نن وکړه. د اوریدنې لپاره عمران خان او د هغه میرمن دواړه عدالت ته حاضر شول. د عمران خان وکیل انتظار حسین پنجوتا او د سرکاري وکیل لخوا په دغه موقع خپل دلایل وړاندې کړل شو او عدالت د دواړو خواو د دلیلونو له د ورسته په ضمانت لزندانه د دوی د خوشی کولو اریزه رات کړه. په عمران خان او دغه په میرمن تور دی چې د وزیر اعظم په هیڅ د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکړل شوی ډالۍ په غیر قانوني توګه خرڅ کړی دي، خو هغه دا تورونه ردوي. په عین حال کې د دې قضیه اوریدنه دوام لري او تر اوسه پکې عدالت خپل حتمی فیصله نه دا ورولې. په بنو کې بیگانه پیجندلو وسلوالو د رضاکارو یو مشر په هدفي بریټ کې وجلې. د بنو پولیسو ویاند بشیر خان نن مشال لريو ته ویل چې بیگا د شپې وسلوالو د حدید پولیس ثاني په حدودو کې د سیول ډیفنس یا رضاکارو فورس مشر ډاکټر حشمت الله پډازو وجلې او بریټ کونکي په تیښته بریالي شوې دي. نو موړي همدار ازول چې په یاد سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی، خو پیجندلو یې نه ده شوی. تر اوسه د دوړو پیخو عاملین معلوم نه دي او پولیسو پکې د نامعلوم وسلوالو زد مقدمه درش کړی دي. په بنو کې لدې وړاندې هم وسلوالو ځای مشران، پولیس، د استخباراتي ادارو کارکونکي، د پولیو د مخنیوي ټیمونو او د نورو حکومتي اهل محکمو اهلکاران په هدفي بریدونو کې وجلي. په یاني حال کې په بنو کې ځای خلکو او پولیسو د نام نه عزت وخت په وخت مظاهره او پرلتونه هم کړي چې په کې له حکومت او پوز څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه شوې دي. بلخو حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نو مولیدا سرګندونه پرون په پیښور کې لاغه ورسته خبري غونډې ته وکړي چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 15 کالو لپاره بغیر له مقابلې خپل مشر وټاکه. مولانا فضل الرحمن په دې محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په امنیتی حالاتو خپل اندېښنې بیا تکرار کړي.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی اولس مظلوم لے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم لے زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی او دا دوی ترکولو لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدنامنی صورتحال لے او وسلوال خلق حرزی کی آزاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
کسه هم وفاقی حکومت او د یادو صوبو حکومتونو د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو در دې وړاندې په وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو تجمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبان حکومت ادعا کړې چې د یو تاجکستانی وګړي په شمولیت د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سارنوالۍ په کارکونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سپتمبر په 2 شوه وو، په کې د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور روبلو. خو د افغانستان د سارنوالانو فدرېشن ویلی وو چې په هغه برید کې لکتر لګش پاړس افغان سارنوالان وجل شوی وو. مجاهد زیاته کړی چې نیول شو کسانو په کابل او یو شمیر نورو سیمو له هغه ډلې په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې له افغانستانه وتلی. او بل خبر دا چې اسرائیل نن په هوایی برید کې د لبنان سر خار بیروت مرکز په نخښه کړی چې پکې یا د استوګنی یا اپارټمنټونو یو ودانۍ ړنګه کړی ده. دا لاغه ورسته چې اسرائیل د لبنان په یو شمیر سیمو کې اهداف په نخښه کړی او پکې لزګونه کسان وډل شوی. د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله چې امریکا تر هغه ډله ګرځولې په ورستیو اسرائیلی بریدونو کې ورته سخت زیان رسیدلی چې پکې مشر حسن نصر الله هم د ستمبر په 28 وډل شوی دی. په لبنان کې د فلسطین یو کین اړخي ډلې ویل دي چې په دې ورستي برید کې درې غړي وجل شوې دي. د خبرونو پای
تسمشال ریډیو ته وګي خبرونو د تازه مونږه همکار منور شاه وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې ووریدو په اسلام آباد کې یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي په یو قضیه کې ضمانت منسوخ کړي یا رد کړي. نو په دې اړه باندې زموږ همکار راشد خټک په اسلام آباد کې موجود دی او په دې قضیه باندې هغه نظر ساتي او په دې قضیه کې چې کوم معلومات رامنځته کیږي هغه. راشد خټک صاحب د اسلام آباد راغلی دی. راشد ستړی مشي په خیر راغی. او کدا راته وایي چې دا کوم قضیه او په دې قضیه کې د ضمانت درخواست کوم عدالت منسوخ کړي یا رد کړي؟
مننه بابر صاحب. دته توشخانه 2 قضیه دوی وای کنه. یو د توشخانه په خوانی کې سو هغه کې عمران خان ته سزا شوی او سوار لس کاله وکړه. خو بیا هغه چې د اسلام آباد های کورټ چې دا دغه کړه ماتل کړه وای زنده‌ولا. بیا دا بل کیس په جوړ شو. په دې کې هم په دبانې دغه الزام د چې کوم نورو هیوادونو مشرانو دوی ته ډالۍ ورکړي دي. دا ډوډۍ خورلو یو سیټ ته او د سنور شیان دي هغه دوی په بازار کې خرڅ کړي دي. نو په دې قضیه کې دوی اول نه نیول شوی دي. فلحال خو د ټولو سزاګانې چې دي هغه ماتل شوی دي. نو دوی په دې قضیه کې نیول شوی دي. دوی د نیولو نه پس ته ضمانت درخواست ورکړی وو. د ضمانت د عریضه چې ودی لپاره یو ځانګړی عدالت ته خصوصي جج دی خصوصي عدالت ته هغه پاړیاله زندان کې ردی اوریدنه کوي. نن هم پاړیاله زندان کې دی اوریدنه وکړه شاروخ ارجمند چې کم د دې جج دی د عدالت هغه د وکیل او د سرکاري وکیل د دواړو دلیل واوریدل او بیا فیصله واوروله. او د دوی د ضمانت د عمران خان او د هغه د مېرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه دواړه چې دی رد کړل.
اوس راشد د دې ضمانت درخواست رد کې دون پس د عمران خان د جیل نه یا د زندان نه د وتو سلاره جوړې دی شي یا کنيش جوړې دی دی بیا اپیل کوي مخ کې سه وکیلان سوې خلک سوې
د دوی خوري جات هيله واچ لکه نن به دغه درخواست منزور شي. بلکې دا چې کله پغه نه په عدالت کې د احتساب په قانون کې بدلون وشو نو هغه و هم دوی ویل چې اوس په عمران خان راوځي او ډېر ضرب راوځي. نن ته دوی ډېر سترګې وي خو د هغه سوو نشول چې څنګه د تاریخ انصاف د غړو یا د عمران خان د وکیلانو خیال وو. اوس په دوی دغه ضمانت لپاره بیا های کورټ ته ځي. خو دا قضیه خو لا دوام لري. دا خو لا اوس په دې باندې چې کم سرکاري گواهان دي په غوي باندې جرب شروع ده او لا ختمه شوی نه ده. او هم په اخیری سټیج کې ده یو کس پاتې دي چې په هغه باندې کراس کیږي. نو بیا به چې د دې فیصله هم وشي دغه وخت پورې او کېدای شي هغه وخت پورې های کورټ هم په دې باندې دغه ورکی آرډر جاری کړي.
ډېر ډېر مننه. آباد شي خوشاله شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راشد خټکو د اسلام آباد نه تازه معلومات را کول. د توشخانی 2 یا د توشخانی 2 په یو قضیه کې عمران خان او د هغه میرمن د ضمانت لپاره درخواست عدالت ته ورکړې. عدالت هغه د دلایل اوریدونه پس رد کړی دی. د مامون نشریات ترازو او ورزو کورمه ته په کورمه کې د خیبر په کورمه کې کس هم د شیعه او سنیانو ترمنځ خطي ودرېدلې دي. خو د ژوند چارې لا هم عادي حالت ته نه دی راغلېدلې. په یاد سیمه کې د شیعه مشرانو ویلي چې د ټلو پاړه چنه الله رحم الله هم تړلې ده چې لکبلې د دوی په وینا دي ستونزې دي. دوی وختونه کړي چې ترمنځ د الله رضا دي تر در خلاص کړل شي. په بګن کې د وتیزو قبېلې مشران وایي دا الله رضا کنه خلاصوي چې د په وینا د لیزو عرفانی کلی خلکو پر شاملاتي مزکا مرشد جوړ کړی دي. په دې اړه تفصیل تاریخ ورغزین اورو.
د کورمه شیا مشران غوښتنه کړي چې په بګن کې بنشوي ټل پړاچنا سړک دی زر تر زره د عام ټرافیک وړاندې خلاص کړی شي. په پړه چینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگاش پر 9 ستمبر د یوې غونډې پر وخت ویلي، په سیمه کې جګړه د ودرولو باوجود مرکزی سړک لا هم نه دی خلاص شوی. په بشرو کې پر 6 ستمبر د مدګی کلی او احمد زو ترمنځ پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په سر شروع شوی جګړه تر 9 ورځو پورې دوام موندلې وو. په سیمه کې هغه جګړه یو شمېر سیمو ته تر غځېدلو وروسته فرقائی زبان خپل کړی وه. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه له دواړو خواو څلور څلوېښتنان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي ول. که څه هم دواړه فریقین پر ډزبندي تر متفقې دلو پس جګړه د جمعې پر ورځ ودرېدلې، خو په بګن کې وتیزو قبیلې پر شیاګانو لا هم مرکزی سړک بند ساتلی دی. د یاد قبیلې یو مشر مکیش خان پر 9 ستمبر مشال لوډیو ته ویلي، اول یې روډ ځکه بند کړی و چې د سیمې حالات خراب ول او نه یې غوښتل چې څوک شیا مسافرو ته نقصان ورورسوي. خان زیاتوي دا وخت مرکزی سړک کې پر شاملتی ځمکه د علیزو عرفانی کلي لخوا نوي مورچې د جوړولو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه بند ساتلې.
ټولې کورمې کې جنگ بند شو، نو ایسی سه بګم ترغلو هم د روډ د خلاصولې په سلسله کې هغه سره د وتیزی کوم مذاکرات شروع. په دې وخت کې د علیزی عرفانی کلي والا روغلو او دی بګن په حدودو کې مرچا شروع کړه.
د ستمبر په 28مه د الیزو عرفانی کلی لخوا د جنگ تیاری لپاره په باغی تاړه او خواجالی بابا کې دوه نوي مورچې پر جوړولو کار پیل شوی وو. په بګن کې وتیزو قبیله باغی تاړه او خواجالی بابا علاقې خپل بولی او غوښتنه کوي چې جوړ شوی مورچې دی ور باندې زرته زره رنگی کړی شي. بلخوا د الیزو ځای مشر ملک دلدار حسین دامنی چې مورچې جوړې کړي خوای دا کاری زکه کړه چې د گاړو ستنیدلو پر ایمبولانس بریت او یو شیا مسافر ته پناه ورکولو په تور د یو تن کور سوځولو تر اقدام پس د مخالف فریق اراده ورته خینوی ښکارا شوی. حسین پر 9 ستمبر مشال لوډیو سره د شویو خبرو پر وخت لدغه انکاری شو چې ګنې د مورچې تعمیرات یې د وتیزو پر ځمکه کړي. حسین دا هم ویلي که د سیمې امن خبره راځي نو نه یوازې نوي بلکې د جنگونو لپاره جوړې شوې زړې مورچې هم ړنګولو ته تیار دي، خو غواړي چې دا کار مخالف فریق هم پر خپل علاقه ورسره ومني.
دا مورچې جوړېږي چیرته جوړېږي؟ په کور ده. دا مورچې ړنګې شي نوې دي زړې دي چې چیرته دي؟ دا مورچو مو تازه با جوړ کړی دی، پسوتیا جوړ کړی دی. نه زه خو یم چې اول بشاري نه ړنګې شي، هغه نه بعد چیرته نورې ړنګې شي. دا عذاب دی، دا صرف 5 ورځې امن نه دی پکار، پکار دی چې دایمي امن وي.
بلخوا په دغړه د کوزي کورمې مرستیال کمشنر حافظ الرحمن مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، په سیمه کې دواړه فریقینو سره د مورچې جوړولو په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره جرګې کړي. حافظ الرحمن وایي تر مذاکراتو پس د الیزو مشرانو ورته دواړه مورچې حواله کړي او په هغو کې د پولیسو عملشي ځواک سرتیری تر کېنولو پس د وتیزو قبیلې لار د بندولو خپل احتجاج ختم کړی دی. مرستیال کمشنر زیاتوي که څه هم د سکیورټي خدشاتو په خاطر دا وختل پړه چینا سړک په بشپړ توګه نشي خلاصولی، خو په کنوایانو کې له ګل رزي مسافر پر بوتلو د تګ راتګ ستونزه په عرضي توګه به حل کړل شي. مرستیال کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې له 3 ستمبر سرکاري دفترونه، بازارونه او تعلیمي ادارې به خلاص وي، البته په 3G او 4G انټرنیټ بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرې غړی دا یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د جمعیت علماء اسلام فیډلې او عوام پاکستان ګوندونو مشرانو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نام نامنیو پر روان لړۍ اندېښنې ښودلی دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې دوو صوبو کې وسلوال په آزاد توګه فعالیتونه کوي. د ده په وینا د دې دواړو صوبو او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو ولس مظلومه دی. د عوام پاکستان ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي حکومت باید تر پیمانه کېدو وړاندې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د ولس او په خاصه توګه د ځوانانو غوښتنې واوري. حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل غلام غوسناور.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زمکولو رستو د هغه زی دولس ژوند نور هم متاثره شوی دی او د رواني بدامنۍ په وجه هغه ته کې ولس نور هم پریشان شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبره په پیښور کې د سپتمبر په 29 نیټه د خپل ګوند دننه په انتخاباتو کې د روانو 15 کلونو لپاره د جمعیت علماء اسلام د مشرتابه په توګه بلا مقابله د منتخب کېدلو وروسته په خبری کانفرنس کې کړی ده. په خبری کانفرنس کې هغه د زمشویو قبایلي ضلعو او بلوچستان په امنیتي حالاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے مظلوم, اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی ولس مظلوم دے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے. زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی او دا دا دوی ترکولو لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدامنی صورتحال دے او وصلوال خلق ہر زی کی آزاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په 2013 کې چې کله د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم د پارلیمان نه نو منظور شوه او هغه وخت په دې اړه مشاورت روان وو, نو د هغه وخت د پوزي اسټابلیشمنت مشرانو ته هم هغه د دې ګام نه پورته کولو مشوره ورکړی و.
جناب باجوا صاحب آرمی چیف تھے.
باجوا صاحب د پوز مشر وو او نوید مختار د آئی ایس آئی مشر وو او په پارلیمان کې د وزیر اعظم په چیمبر کې زما سره میلاو شو او زما سره یې په دې مسله خبرې وکړې او ما ورته وویل چې دا وخت د دې فیصلې نه دی او د فاټا د زم کولو لپاره اوس حالات سم نه دي.
ابھی فاټا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں.
هم 13 ورځ په پیښور کې بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په روانو حالاتو د نخنو سرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت او پارلیمان له په ترجیحي بنیادونو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مسلو حل کولو لپاره جدي ګامونه پورته کول پکار دي او د دې دواړو صوبو ولس له د دوی حقونه ورکول پکار دي. نن چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ځوانان څه سوچ کوي نو دا وی دا اوریدلو ضرورت دی. په دې معاملہ په هیدل پکار دی چې ملک کوم طرف ته روان دی. په دریو کې دوه برخې په دې هواد کې ځوانان دي, نو کنن د دوی आवाज نه اوري نو سبب پرې خپېمانه او په تکلیف کې یي. حکومتی او ریاستی چارواکو د مولانا فضل الرحمن او شاهد خاقان عباسی د دې سرګندونو په اخلاص سره د عمل نه دي سرګند کړي, خو تر دې وړاندې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو او بلوچستان دولت سره د پرمختیا او ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې هم کړې دي او په یادو سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ځینو پروژو پرانیستي هم شوې دي او په دې دواړو صوبو کې د امن قائمولو لپاره د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ وخت په وخت حکومتونو د ټولو وسیلو په کار راوستلو ژمنې هم کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړی دا زستا کوربا مجید بابر یما او د خبرونه په دې برخه کې وردو مومند قبایلی دلی ته په مومند کې د افغانستان د پولیس سره د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او د دې ډزو تبادله په اړه باندې د غلط کلارې بندې شوې دي. زموږ همکار شانواز ترګری په دې اړه نور تفصیل لري.
د مومندو په بایزو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په وجه ځینې خلک کډوال شوي. بایزي د سرحدي پولې نه آغه او دی غړ آباد ځمکې لري، خپلو کې خپلوالۍ او شریک جایدادونه هم دي، خو چې په ډیورن کرخه ازغن شپور خور شوي دغه قبیله ماته کړې. د بایزو د شندرې اوسیدونکو ملک سنوبر مومن مشاد رډیو ته وایي تر 1500 پورې خلک کډوال شو، ځینې په مومندو کې د ګاونډي سیمو حجرو ته تللي، ولې ځینې بیا پېښور او پنجاب ته لاړ دي.
د وټکی چیک پوسټ نه پورته چې کوم دی گاڑی ناراضي چې هر څومره پیسې او زیات ورکه اس لالچ ولور کې خوغه ناراضي ځکه چې دلته د ګولو باران دی او جنگي حالات دی، ډیر سخت حالات دی. زمون خلک چې کوم دی چاته چې گاڑی نه ملاوي هغه خو غریبانان پیدل روان دي، په دې لارو په دې کندو کې او کته روان دي وزي. اخو هم که په ما ګولې لګيږي هم خنه ده او که دې خو لګيږي هغه هم خنه ده. مونږ دا دواړو نه دا مطالبه کوو، زمونږ په خاوره مانی، زمونږ په کورونو مانی، زمونږ په جمعاتونو مانی ګولې مو وروي، زمونږ په مالونو مانی، زمونږ په ماشومانو مانی.
د سنوبر ملک په خبره دغه ډزې نن په اوم ورځ هم روانې دي، مانا د دواړو غاړو ډزې تیره هفته شروع شوي چې تر دې وخته پکې د بایزو د سیمې کوم وګړي ته او یا به کې بل کوم بل غټ تاوان نه دی شوی. د بایزو په شمول محمد کې په 2010 او بیا ورستو په 2012 کې عسکري اپریشنونه برېښنا اول او برېښنا دویم شو. د هغه اپریشن د وجه هم په غټه کچه بایزي خلک کډوال شي، ورستو دغه ته د وسلوالو ضد حکومت په مرسته امن لخکر جوړ شوی چې د بایزو د لخکر یو مشر ملک زیارت ګلت مرخیل مشاد رډیو ته وویل د دوی د لخکر د 500 زیات غړي وجد شوی، خو د هغې قربانۍ په بدل کې ورته هیڅ نه دی ورکړی شوی. اتمرخیل زیاته کړه هغه کډوال د پخپله او د ملګرو په مرسته په دې باور یو وار بیا مومندو ته راوستل چې ګنې حکومت په سکولونه، هسپتالونه، سرکونه او روزګارونه ورته بحال کړي، خو ده وویل هیڅ سیاسي بحال نه شو. البته د تیرې هفتې راهیسې د ډزو د وجې بیرته کډوالېږي.
خدا واخ د ټول قوم دا ګیله ده او د منګ نیم ګیله ده، منګ مشران یې منګ په مینات راغوستي دي او د حکومت نیم دا ګیله ده چې اخیر دا جنگ د څه وخته پورې. نو دا ډیر زیات بد حالات دي، ډیر بد پیسې دي د دوی چې دا دهشتګردي او دا ترهګري مصنوعي جنگ دی. نو دغه وجه ده چې بس دوی دا جنگ جګړې شروع کړي دي، کلو کې ګولۍ لګیږي. نو
ملک سنوبر مومن نه دا پوښتنه چې دغلته به څومره کلي داسې وي چې ګینه د توپونو ګولۍ ور باندې ورېږي. مشال رډیو ته دا جواب ورکړه.
د افغانستان په پوله باندې چې کوم اغزن تار لګېدلې د هغې نه تقریبا 10 کیلومتره پورې کم کلی چې پراته وو هغه متاثر شو. دې طرف ته چې کوم دی ساحل او اتمرخیل تاثیر شو او کډوال شول، کډې وکړلې. او دغه شانتي چې په د کلو په حساب باندې شي نو تقریبا چې سلویخ کلی دې طرف ته دا متاثر شوی.
د بایزو پسې په مشرقي یا منځني مومندو اړخ ته لګېدلې سیمه د خوایزو قبیلې ده. هغلته هم ډیرو خلکو د بایزو د خلکو د پاره ځینې ځایونه خالی کړي. تفسیر مومند مشاد رډیو ته وویل که دغه ډزې بندې نه شوې دوی د خپلو مدني فعالانو په مرسته یو غټ احتجاج شروع کولو تابع هم کړي.
مختلف تنظیمونه دي هغه کوم به موږ مشورې کړې دي که دوی دا جګړه نه ودرایي نو د دې خلاف باندې موږ را پاسو درنی ورکو احتجاجونه کوو، ځکه چې دغه تل کوم قومونه دي دغه قومونه خو اپریشن دوران کې تلیو او اوس موږ ډیر په سوال او په زارۍ په مینتونو باندې داخل لوسی دي چې دا وطن آباد وو. نو بیا په هغه باندې یو ډرامایي جګړه مسلط شي.
د خوایزو او بایزو د سب ډیویژن تحصیل ناظم بسم الله جان مشاد رډیو ته وویل ګڼ خلک یې په تکلیف کې دي، خو دې بیا هم لګیا دي کله یو او کله بل سیول او عسکري چارواکي سره ویني چې د سیمې د عامو وګړو مشکلات ختم کړي. د محمود د قامی سیملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړي. هغه وویل کله نه چې دغه ډزې شروع شوي هغه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او په قامی سیملې کې د حزب اختلاف ګوندونو مشر عمر ایوب سره هم په رابطه کې دي.
نو اغوی په نوټس کې مارا وسل مالجر مختلف فورم باندې تاسو دا ایشو راپور تکي او کما تخپلم پلور ملاو شو ان شاء الله اجلاس زر غوښتل شو ان شاء الله زبې خبره کوم. خو دا یو حقیقت دی چې کمی پوری زبنګا غونډي هیواد افغانستان سره تعلقات سم نه نو دا زبنګا یوازې د مومند نه بلکې په دې بلټ باندې چې سومره په خیبر کې دی او کوم وزیرستان د سومره علاقې افغانستان سره ټچ دي اغه اړه دی غاړه چې کوم پښتانه دي اغوی به هم د غرنګ متاثرې دا غوی ژوندۍ کې به هم د غرنګ مشکلات
خدا له هم نه معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمن ځلانجه په کومه خبره روانه شوی. خو بیا هم د ډزو له امله که یو څوک د مشکل سره مخ کیږي نو د سنوبر ملک او زیارت ګل اتمرخیل په خبره د دواړو اړخونو د بایزو د قبیلی خلک دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موباجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موباجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موباجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اردن تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا یو بل موضوع تر تاسو پام راغړم. د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پختونخوا مشر په یاد صوبې کې پر واکمن تحریک انصاف او پزانګړی توګه اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور سختی تنقید کړي. امیر مقام تور پورې کړي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ملک ماتولو لپاره ګډوډي رامنځته کوي. امیر مقام په سواد کې ویغونډي ته ویلي چې امنیت ساتل د صوبایي حکومت ذمہواری ده، خو بیا هم کپوزي عملیات وي نو هغه به د پخوا په څیر خلک نه بې کوره کوي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف ګوند د مرکزي حکومت پر ضد له دې کبله احتجاجونه کوي چې د دوی په وینا تحریک انصاف پخوانی د تحریک انصاف مشر عمران خان جی په بنیاد تورونو کې زندانی ساتلی. تفصیل نیاز احمد خان نور.
وفاقی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر انجینئر امین مقام سواد سنگوټه کې د پارټي کارکونانو او میډیا نمائندگان ته ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت ایجنډا ملک کې اړې غړې پیدا کول دي. صوبائی حکومت د قام پیسې په احتجاجونو او ملک ماتولو لګوي. امین مقام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اتشته منېټا بیان چې پکې هغه ویلو چې په احتجاج کوونکو کوم مرکزی حکومت یو ګولې اوچلوله دوی به لس چلوي او دا وخت د انقلاب دی. په جواب کې وفاقی وزیر ویل چې صوبائی حکومت پاکستان ماتول غواړي هدی بچری هم وزیر اعلی دغه ته پری ندی.
ای تو سراسر بغاوت ہے، ای تو فیڈریشن سے
دا خو سراسر بغاوت دی، د مرکز سره بغاوت دی. کله وی چې زبد افغانستان سره پخپل خبرې کوم، تحریک طالبان سره با پخپل خبرې کوم، ته یسو او ستا مقصد څه دی او ستا میشن څه دی مونږ پرې نه پوهیږو چې ته په کوم میشن روان یې، د څه مقصد لپاره یې، ستا تګلار څه ده. دا سی تګلار په پاکستان کې نه چلیږي. د پاکستان ماتولو سازش ته به خپل ټوکري ټوکري شي او مات بشي، خو د پاکستان ماتولو سازش نامنظور دی او نامنظور به وي.
کی توڑنے کا سازش نامنظور ہے اور نامنظور رہے گا.
امیر مقام جی تک راځي و پاکي حکومت په خیبر پختونخوا او سواد کې امن غواړي. امن ټینګ ساتل د صوبې ذمہواری ده. کچري صوبه ناکامه وي نو بیا به فوج د سیمه کې عملیات کوي. فوجي اپریشن به هغه رنګ نه وي چې خلک به کورونه پریدي او کډي به پس سر کوي.
وای مونږ امن راولو د افغانستان سره به مذاکرات کوو. زهران هم د امن په افغانستان کې د هغه سره به مذاکرات کوي. چې سو بدام دی راولي د هغه سره به مذاکرات کوي. مونږ به خبر پوي نو امن به څنګه راځي. استاد هغه سوچ فکر خپل پدې او زمون سوچ فکر قائم دائم دی چې مونږ د امن سره پرونی مو نه نو می وای انشاء الله تعالی سبب هم یو استاد را خلکو په ذهنونو کې کم خدشات دي. اگر ذهن نو باسه انشاء الله تعالی داسې سو نه داسې حالت دي او نه داسې سو جرأت کولی شي چې استاد په ذهنو کې څوک کمی خاګي جوړي چې داسې اپریشن وي او داسې خلک بوزي او داسې ډی پیز به جوړيږي دا هیڅ چرته نشي کېد.
د خیبر پختونخوا حکومت د 1300 میاشتو راهسي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په نیولو احتجاجونه کوي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې عمران خان دې آزاد کړي. خو مرکزی حکومت دغه غوښتنه نه مني او له دې وجې د خیبر پختونخوا او وفاق ترمنځ تاوتریخوالی دی. په دغه حالاتو په سواد کې د سما ټي وي خبريال سید شهاب الدین وایي
کچره دي دا جګړه ختمه کړه د عوامو د بهبود لپاره د عوام د ریلیف لپاره داسې ګامونه پورته نه کړل نو په مستقبل مستقبل کې به دغه قوم دغه خلک هم دغه دواړو حکومتونه د دې ذمہوار غنی چې د دې د وجینا د دومره مسائل پیدا شوی دي. نو په کار دار چې دې دغه تاوتریخواله دغه سیاست په خپل ځای کوي، خو چې د عوامو د فلاح او د عوام د بهبود او د ترقۍ د پاره او دغه شانتي د خوشحالۍ د پاره دی په یو پیج باندې راشي او داسې ګامونه پورته کی چې د عوامو چې څومره محرومیانی دي دا ختم شي.
وباقی وزیر امیر مقام په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په اربونو روپۍ قرضې اغستی او بیا هم په صوبه کې ترقیاتي کارونه ولاړ دي. د ترونه لګوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولسته اسانتیاګانو ورکولو په ځای په غیر ضروري کارونو کې بوخت دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وزیرانی وایي چې مرکزی حکومت دوی کار ته نه پرېږدي، د صوبې منلای شوي پنډونه دوی ته نه ورکوي او د پارټۍ مشر عمران خان یې په جعلي مقدمو کې بند کړی ځکه دوی د احتجاج لاره اختیار کړې.
مشال ریڈیو تو وگی درنگ سات کی پختونخوا کی دونی میں بجی کی دن کی خبروں لنڈی کہ پ اسلام آباد کی وزانگڑی عدالت د توشخانی پر مقدمہ کی د تحریک انصاف د بنسٹ گرو پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بی بی د ضمانت عریضہ رد کری دا عریضی اور خصوصی عدالت جج شاہ ارجمن د پنڈائی پاڈیالہ زندان کی نن بوکھڑا د بنو پولیس ویان بشیر خان نن مشال لري تو ویل چې بیګا د شپې وسلوالو د حدید پولیس ثانی په حدود کې د سیویل ډیفنس یا اداکارو فورس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وجل او بریت کوون کې په تخت کې بریالي شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نو موري دا سرګندونی پرون په پیښور کې له هغه وروسته خبري غونډې ته وکړي چې د خپل ګوند غړو هغه ته د راتلونکو 5 کالو لپاره بغیر له مقابلې خپل مشر وټاکه. افغانستان کې د طالبان حکومت دعوا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمول د داعش ډلې یو شمیر وسلوال بریدګر نیولی دي. اسرائیل نن په هوایي برید کې د لبنان سرخار بیروت مرکز په نخه کړی چې پکې د استوګنی یا اپارټمنټونو یو ودانۍ ړنګه کړې ده. دا په روانه یو کلنه جګړه کې په ظاهره د بیروت ښار په مرکز اولنی اسرائیلي برید دی. اوریدونکو اوس وخت راغلی د مشال ریډیوي مجلې دا ځل پکې د پښتو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د کتابونو د مخکتونو د شانګلي د یو ځوان شاعر سره مرکه اورېدلی شي. د خبرونه قربا نجیب عامر دے.
دا مشال ریڈیوی مجلہ دا مشال ریڈیوی مجلی گران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په دې غنا کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه او په شانګل کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته ده. دا زلمه عرفان حسین علی نومیږي. که د وخت ملتیا را سره و زن نور مطالب به هم واوري بدرګه مو کړی. د سپتمبر په 23مه د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکو نندارتونونه جوړ شوی ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا سوانانو پګړې هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر په 23مه منزل کیږي. د مشال لړیو خبريال سمت شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر پر 23مه د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. په دې لړ کې د یواد د نور برخ په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې ادبي کلتوري او ولسي غونډې ترسره شوې چې غټې غونډې په کوټ ښار کې جوړې شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړې شوې غونډې مهال د یاد غونډې وغړي په زلشنا مشالېډو ته وویل
کلتور په اصل کې د کامونو تاریخچه ده.
کله دا کام اگریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سړیتوب ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا اثر چې موږ دلته راوړی دی، دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اگریکلچر ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ فیکټریو ته راغلی یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیصل کوم پر یو خاور باندې موږ بیسټ یې کام پاته شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اگریکلچر اوزار راوړی دی، د دې د دنیا مثال دی چې موږ هم بیسټ یې کام د اگریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاته شوی یو. یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی، هغه موږ مثال دادی چې موږ کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی یو، په کوم پیړۍ کې راغلی یو.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اتړونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیرو وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. دا تورنو ته غړی کې ګوډي د کوي کټوي او د شنورشان راوړل سوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سوي میلې ته راغلي وې برخوالي لایبه کاکړي مشالېډو ته وویل:
زما سره زما خوندکیانې خوندې دي، ما د پښتو کلتور جامې اغوستې دي، دا زموږ کلتوري ورځ ده، دا زموږ نیکهګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړي دي، دا هغوی جات کړي دي. او نن موږ په دغه باندې دا نور سالو سم دا شان ګورو. موږ نن دا غړي کې شلومبې دا موږ خوندکیان سره غلي او موږ هر شی ویلې دي چې زموږ مشرانو استعمال کړي، ولې دا ګره شان ویلېدلې چې موږ ګه سنه ویلې، هغه شان موږ ګره ویلې پخوانی او قدیمه شان موږ ویلېدلې.
د دې ورځې اړوند نارینو نوې جامې او پګړۍ تړلی او جنوبیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځ ته له کوچلا غراغلي ودوان نصر الله خان خلجی مشالې ډو ته وویل:
دلته اکثر خلکو سده د خپل رواجو د پښتونولۍ او ورځې لپاره ساکوم د انتظامات کړي دي، کیمپونه لګولې دي. نو ډېر تاریخ په دې غشانو کې پروت ده، کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګوري، کې نستا ولاړې دا ته وګوري، په دې غشانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده سپایي او پښتون سدا غډیر پر امن کوم هم ده. په دې کې ښه رواجونه بالکل مرکه او شانسته مسرویلسته ننګسته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور موریده په همدې موضوع او حمل ته په بلوچستان کې پاتې کیږي. د کوټه په پښتو اکیډمي کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوي:
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا سیمینار، مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلي پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړل. دریمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل سو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکیډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل: دغه ورځ د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلې ده.
نو بیا موږ دغه سو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې، خصوصا موږ د اکیډمۍ د دانیو ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله. او په دغه ورځ کې موږ درې سیشن یې شو، درې غونډې، درې نشستم یې شو. په اول ناسته کې، په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقاله یې شو، بلکې وینا ولا او وینا چې کوم هغه په پښتون کلچر باندې و، په هغه باندې ښه پرمخ ځم وینا هغه وکړه.
د کوټه د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټه لري. نو لمانځل زکه ضروری دي چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیکدونه کیږي.
ګټ پر دوه ډول دي، یو مادي ګټه وي، یو مانوي ګټه وي. مادي ګټه خو نو عادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر څړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه الله جل شانو له سرخانه څخه اخلي. یو مانوی ګټه د مانوی ګټه دا ده چې هر کوم ژوند تیروي، د ژوند تیرې د نسل در نسل خپل بجان ته انتقالوي، دا د دې د نسل هغه مانوی ګټه ده. د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي، د بابا آدم چې انسانیت را روان دي، مستسر را روان دي، چې انسان په کار دي چې څنګه وي، د انسان کړه وړه، د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوونه سي بیا د مړي د پټېدو پورې دا دی کلتور دی، انسانانو په کلتور کې دی. خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یاد اکیډمۍ نوې غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځم، زه نړۍ ته دا ښایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی، د دې دا رنگونه دی، هر رنگ کې مینه ده، په هر رنگ کې محبت دی، امن دی، سکون دی. کم روح چې د پښتنو غلط شول سوی دی یا شودل سوی دی، لکه تر هغرې روح یا د جنگیالي، نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک، محبت والا، او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره تیر سوی یو. او موږ ارتقا ته غاړه ایښه ده، موږ علم ته غاړه ایښه ده، موږ رڼا ته غاړه ایښه ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړي وو چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لانیاز علي خان نه نور حال په دې ریپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی بي یو سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړې وه چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمیر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. وندتا د پیښور نه راغلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي، خو دوی به خپل کلتور هر نکړی او نه به پرېږدي.
چې کم خام خپل جبه ختمي، هغه خام ختمي. چې کم خام خپل کلتور ختمي، هغه خام ختميږي. ان شاء الله خپل جبه به هم جاری ساتو، خپل جبه به جامدې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو، او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رااله. د ټوپک په زور، په هر زور، خو زما رباب ته نقصان ملاويږي. دا زما د کلتوري صدا، زما رباب را نه ان شاء الله زما.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روښانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اوریدل غواړي، او دا خوازونه اوریدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولې دا خلک نه دي، دا د مجبورۍ نه په زور تپلې شي په مونږ باندې. دا تور دی، مونږ د ټوپک نه مشه نه پرت کړې دي، مونږ په جرګو خپل فیصلې کړې دي، مونږ په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادې غونډې لپاره خار په بیاله بیاله برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د ستمبر په شپږویشتمه په پیښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه وشوه. د کتابونو چاندګل، زسوزم، پښتنې ملغلرې دوه جلدونه، نیمګړې، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومېږي. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل، عباسین یوسفزی، اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د خزینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده، نو د زیات اور لپاره اړین نه چې کار او زیار وشي. د مشالډیو خبریاله خالدان نیاز دی غونډه تا ورغلی و.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خزو تا ورپی خستون زی مخې تر وړي دي، بلکې هڅه کړې ده کومې خزي ټولنه کې د پرمختګ د پاره کار کوي، هغوی هم ستایل دي. کلسوم زیب زیاته کړی دا ټولنه کې خزی يرول کیږي او پرمختګ ته نشي پرې خودلې.
پاغي د تعلیم لارې بندې دي، پاغي باندې چې دینو مختلف ستونزې دي، دغه په جوان کې بار راوته نشي، سبق حاصلول نشي، خپل خوخني کا کول نشي، د صحت مسلې دا سی ګډې وډې دي، د بنیادی ووټ ته دا غي ورته نشته حق. نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانی خزی دي چې ټول هم په دې خزو باندې کار وکي. نو زیاتره زما چې دینو د خزو باندې کار دی، د خزو په مسلو باندې می کار دی.
د ستره کې ګډون کوونکې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلسوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم خایي.
کلسوم بی بی یو سو رائٹنگز مالی دلی دی، هغه د قلم بیا وخت چې دی هغه د لکه سوسایټي هغه چې کوم سر مسلې دی هغه باندې ډېر بلنټلی هغه لیکي، ورسره ورسره د نشتر کارم دی اخلي چې لکه داغه هیلینګ هم کوي، داغه چې دی نو علاج هم کوي. لکی
غونډې ته خپل وینا کې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی اوی د د خوایشو چې خبر پښتونخوا کې د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانله تنظیم وی چې کلا کلسوم د دې خواهش څرګندونه وکړه چې د ښځو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي، نو دوی یې مرسته وکړه.
باز کله د دې رو یو د دې اکټ چې وروګه کوي نو با سوچو پوښتې اخیرا چې دا وکړو تر دې چې کله د خواهش اظهار وکړو نو با سر پر د تن او کړو یو تنظیم ته خال په روپا دې خو دې ادبی لحکار په دې روپا دې تنظیم را جوړ شو او هغه چې سوپر کار دی واه ستوره د سوپر دی اخلي دا خو ګیره خبره ده.
د ستوري تر اغلی د اسلامیا کالج پیښور پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنه ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجي خزی ادیبانی او شاعرانی مخته ناراضي.
په خزه خور لور بچي باندې چې کوم د اعتماد پکار دی، تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنه نو دوی به یریږي. د دوی رهنمایي پکار ده، ورور دی ور سره ای، پلار دی ور سره ای، خاوند دی ور سره ای، د دې د حوصله افزایی کوي. نو بیا هیڅ مشکل نه دی و نه دا ناممکن نه دی، دا جینا کې دا زمونږ د زنانا د خويندې ورته په بیا ډیره ترقی وکي ان شاء الله مخ وړاندې روانې وي. دلته زمونږ سره ډیره ښه ښه لیکوال شته چې هغه نوم پیدا کړی دی، خو هغه وجه دا ده چې هغه شاته ورور ولاړ دی، پلار یې ولاړ دی، خاوند یې ولاړ دی، زوی ور سره ولاړ دی.
کلسوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی.
یو سړی چې دین هغه دومره د خزو په مسلو نه پويږي سمره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پويږي. نو خزه هغه خبره په بلنداس کوي، سړی په بلنداس کوي. اوس لکه کزه تاسو ته زیتون بانو بی بیا د کما نو هغه د خزو مسلې په داسې داسې رنگ باندې راوچې کړي دي چې د سړی د وس کار نه دی او هغه جرأتم ډیر کړی.
د پښتنو خزو لیکوالو تنظیم د خويندو ادبی لخر سره 300 نه زیاتی شاعرانی ادیبانی او ناقدانی رجسٹرډ دي.
بیا هم د کتاب مخکتن لرو د محمد زئی پښتو ادبی اصلاحي جرګي او مرزی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو د یو نوی چاپ شوی کتاب خاخه تاخه مخکتن په 400 کې وشو چې لزګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ. په خاخه تاخه کې د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعری ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده. د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه. د دستوري په پای کې یو آزاد مشاعره هم شو. زموږ خبريال راشد خټک غونډې ته ورغلې او دا راپور په چمتو کړی دی.
د خاخې تخې مخکتنه په 3 سپتمبر په 400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشوه. په دستوره کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د غونډې قربا جان زیب مومند وو او صدر طیب منتظر وو. د نظامت چارې خان عمرزي ترسره کړې. د غونډې مشران ملمنه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان، امجد علي خادم او نصر خان همدرد وو. ګڼو کسانو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. غونډې ته د وینا په وخت علم زیب عمرزي وویل
لیکوال زیاد شعرونو په غلو ټپونه کړي دي او په دغه قسم غلو شاعرانو یې طنز کړی دی لکه چې وایي ور اوښایم که نه دا د شعرونو پټول اخته چې د خالص سره په شر یې کړم که نه او بل ځای وایي پرون مې هم پټ کړي د یو چا د یو غزل و نن هم مې یو خوښ شوی دا په چل را پټوم سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چنن بها مخا دچا غزل را پټاو
د فکر ګل خالص کلمینوم د چرسد ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شیرنو د پاره کاروي د کتاب پاړه نصر خان همدرد ویل
لکه څنګه چې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا خپل څوک چپکی یا دغه سی پیس پوکی شاعر کې ودوني یا دا چې د سټیج نه زمست څوک قبضه کی دې په دې دغه چې کوم دی دغه کردارونه پای پونداسه وو راغستې دي او ډېر په خان داس باندې پاغه باندې یو شعر کړی دی یو څنګه دې کړی نو دا کتاب چې کوم دی دغه چې پون د دې نه ډکته چې بس په دې معاشره باندې یو شعر دی یو څنګه دی او یو ښه اکاتی کړی دی
د غونډې په پای کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې ګوهر علی ګوهر شدا عمرزی خیست رحمان خیستا اقبال اکشار آصف بسمل صادق امینزی اجمل شاه صادق ساگر جان یوسف خیل ضیا شباب شاکر مجروح وجد علی واجد شهاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو
منگ نفرت کول جنگا جنب بری نیو منگ نفرت کول جنگا جنب بری نیو دل جنگ نشتا اوش دا امنیت زمان دل جنگ نشتا اوش دا امنیت زمان مارا ورتیائی دا زمان دا محبت زمان
د غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله په خاخۍ تخۍ کې تنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده کتاب 240 صفحې لري او غزلونه نظمونه کتې او هایکو پکې شامل دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیوي مجلې ته غوږې اوس یو مرکه لرو عرفان حسین علي د شانګلي سیمې یو زلمی شاعر دی نوموړی هلته د شعر یو مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي ما د دې زلمی شاعر سره د مشال ریډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي ستاسو پام ورته راګرځم
مشر دغه چې کوم خبرونه زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده دا غې د پاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شوی و د دې مشاعري چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کالو نو اخله تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلې شو مطلب د 15 کالو نه لاندې عمر کې چا حصہ شو غستلې او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شنو دی کې چا حصہ شو غستلې په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنت شو باقاعده چې دا شن کو فارم دی هغه به تاسو فیل کوی او دا غیر بیا تاسو خپل د قامیش نختی کارډ یو فوټو کاپی به سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی او دا چې بیا کله دغه وشو بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنټو کوچ بالکل په دغه روز باندې با دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کومه ده په الپوری ډیگری کالج کې کم چې زمونږ هډ کوارټر دی د شانګلی نو ال تبره دیږي باغې کې زمونږ سره مشر مل مچ هغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زی او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاور رحمان عطا او حنیف ایس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغانی سیب چې دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې او هغه ال ته د ججز فرایز چې ده هغه ال ته ورکول نو دغه مشاعره کې شپاړس ځوانانو چې د هغه خپل مطلب انټری کړي و هغه پکې برخه غستو
هم په دغه باندې د ټول ځوانانو کپیغلم پکې
نه جنہ ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح نو په دې کې شپاړس کسانو برخه غستو مخ کې قصه وکړه مهرباني
جی په دغه کې شپاړس کسانو چې د خبر خاغستو او بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړ کړل شوی و حافظ الپوری ایوارډ مشاعره نو د بابا په ژوند باندې پاغه کې مخکنه خبري شوې چې د بابا باندې سمره ریسرچ شي وي دي بابا باندې سمره د شنتي پاغه باندې مقالې لیکل شي وي دي پاغه باندې پی ایچ ډی ان کړل شي وي بیا د هغه وروسته دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کوم شاعر دی نو هغه راتو او خپل کلام به وي چې کله دغه شپاړس لامونه پوره شول نو دا غو رستو بیا چې کوم ججز دی یا جاج غستون کې نو هغه لاړل او خپل نتیجې چې دا هغه
تیار کړی دا زما عرفان درته وای چې د شپاړسو کې پاول نمبر سو کراغه دویم سو کراغه او دریم سو کراغه
جی رومبنی پوزیشن چي هغه زمون سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کاړه د سیمي سره علمدیب حشمت نومي وی جی چې هغه پوندې پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زړه غلم او دریم پوزیشن باندې چې دی هغه زمون سره ارباز احساس الک چې هغه د الپوري د سیمي سره تعلق ساتي او د سواد په هنتون په پښتو ډپارټمنټ کې د دریم سیمستر چې هغه روان
درته وی چې په دې کې خو ما وردل چې استاینه خو بخامه کې دا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتلل خو نغدې نامات هم پکې وو.
بالکل جی، د دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی نو داغي په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شوی وو، داغي لپاره هغه ورکړل شول او د دې سره سره نغد چیک ان تاغي ورکو چې کوم ډومبې پوزیشن وو هغه لپاره 1500 روپۍ نغد اعلان وو، او د دې سره سره چې دی بیا چې دویم پوزیشن وو یعنی ما د لپاره 600 روپۍ وو او دریم پوزیشن چې دی نو هغه لپاره 1000 روپۍ نام چې وو هغه په دغه کې موجود وو.
دا ډول جایزي او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو د ودې لپاره تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مشره دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونټ چې دی دا د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. هغه دا دي چې یو خو به په ځوانانو کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي، او بل خبره دا ده چې دا غي به د خپل مشرانو د سوري د لاندې یا دا غي د لاس د لاندې چې دا هغه روزنه کیږي، ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي واغم واوریدل، نو یقینا دا غي چې کوم الفاظ او یا چې کوم زموږ سره هغه کوم شعرونه ویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو د وخت سره روانو. تاسو به کتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهورولو لپاره خلک چې دی هغه دا شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وی چې هغه سړی په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دی هغه نشي اورېدلې. بل دا خبره دی چې دا قسمه ایونټس زکه ډیر زیات ضروری دي چې دا ځل په دې کې شپاړس ځوانانو چې دی هغه برخه واغسته، نو پته به وي ته نور هم لګېدلې نور ځوانانو ته. زما په نس چې راتلونکي کې چرته بیا داسې پروګرامونه را جوړیږي نو هغه کې به دغه تعداد په 2000 شي یا په 3000 شي، نو زه غواړم چې دا قسمه ایونټس ډیر زیات زکه وشي چې په دې کې یو خدا ده چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه صلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسېره شي، او بل ده چې دا غي ته بخپل پته ولګي چې آیا زه کوم سيزونه لیکم، زه په څومره اوبو کې ما مال څومره مهنت کول پکار دي، مال څومره نور کار کول پکار دي. نو د پښتو ادب د پاره کو د ورکول وي نو هغه د پاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډیر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو لپاره شي.
صحیح عرفان، درته وای چې کوم غزل دی چورول او غزل دی اورول؟
جی جی، او بالکل ما چې دی په غزل باندې دا جایزه چې دا غتر لاسه کړی
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استامه نوال او زمونږ اوریدونکو هم ووري خون به ته وخلو.
بالکل جی، هغه غزل ز تاسو سره چې دی هغه شریکومه. غزل اړمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وی د زړه درد په عذاب یې خبرې،
واه
د زړه درد په عذاب یم خبرې، ته خو خې زه خراب یم خبرې،
ډېر ښه.
او د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو،
واه سمره ښه.
د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو چې د سشي په حساب یم خبرې،
خبرې واه ډېر ښه.
او ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کو په نورو پسې ګرځي، ستا د هر سوال جواب یې مخبرې.
ډېر خسته ډېر خسته
مننه جی. او زما زړه د ارمانونو هدیره ده،
واه
زما زړه د ارمانونو هدیره ده، زه د دې کلی نواب یې مخبرې.
ډېر خسته ډېر خسته
مهرباني جی مهرباني. او پښتانه مې په الف ب خبر نه دي، پښتانه مې په الف ب خبر نه دي، د پښتو جبې نصاب یې مخبرې،
خبرې واه.
او هغه لاس چې چاتری پنجه وسه کړي، هغه لاس چې چاتری پنجه وسه کړي، زه د هغه لاس ګلاب یم خبرې،
ډیر خسته
ډیر مننه جی. او هغه لاس چې چاتری پنجه وسه کړي، زه د هغه لاس ګلاب یم خبرې، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، سو وخت کیږي استراب یم خبرې.
زلمه شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشام سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن تر لاسه کړو. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي. تربیا تر بچا پامن. د فلم هنر
آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال راڈیو پر وی پانی او ایپ ہم آبری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.